شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکي چارې شمشاد زتران مختوري. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه جولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 نیولې شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تورو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. او لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته وویل، دا خبري مجله د نیم ساعت په مخه ده. په دې خبري مجله کې تر ډېره د خبریالانو ژوند ته کتنه کوو. نن په کابل کې یو خبریال ووژل شو که مړ شو، دا لا معلومه نه ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل اند اوروي.
په دوو پرله پسې ورځو افغانستان کې د دویم خبریال د مرګ خبر ورکړل شوی دی. د کندهار ښار په پنځمه حوزه کې په یو کور کې د اور لګیدو په پیښه کې اووه کسان مړه شوي. او د ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن او د هغه لومړی مرستیاله کاملا هاریس په ګډه د کال د شخصیت په توګه اعلان کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوو پرله پسې ورځو افغانستان کې د دویم خبریال د مرګ خبر ورکړل شوی. پولیس وایي د اریانا نیوز د خبرونو چلونکي فردین امینی د کابل د یو غره په لمن کې په ټپي حالات کې موندل شوی چې غاړه یې پرې شوې وه او وروسته په روغتون کې مړ شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق کرین پر خپل ټویټر لیکلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې فردین امینی ځان وژنه کړې، خو د نوموړي کورنۍ وایي هغه په مرموز ډول وژل شوی. دا فردین ورور بکتار شمینی ازادي راډیو ته ویل ورور یې وژل شوی دی. د اریانا نیوز د دې خبریال د مرګ خبر په داسې ورځ خپرېږي چې ترې یوه ورځ مخکې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریال او ویاند ملاله میوند وژل شوه. د ننګرهار چارواکو ویلي د ملالۍ د قتل په تورې دوه کسان نیولي دي. د ملالۍ کورنۍ نن په ننګرهار کې غوښتنه کړې چې دا د خبریالي قاتلین دي په علني ډول محاکمه شي. د داعش وسلوالې ډلې د دې وژنې پړه منلې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو داسې مشکوک کس ویډیوي اعتراف خپور کړی چې د دې وزارت په وینا د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په قتل کې لاس درلود. الیاس دایی یوه میاشت مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي ماین چاودنې وواژه. د کندهار ښار په پنځمه حوزه کې په یو کور کې د اور لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ و غړي وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارګزي ازادي راډیو ته وویل په دې کور کې اور تېره شپه د غازي بخارۍ څخه لګیدلی. د نوموړي په وینا په مړو شوو کې پنځه ماشومان او دوه ښځې شامل دي. بارګزي د پیښې علت بې احتیاطي وبلل او له خلکو یې وغوښتل چې د ژمي په ساړه موسم کې دې د هغو ګازي وسایلو سره احتیاط وکړي چې د کورونو د تودولو لپاره یې کاروي. په همدې ژمي کې تر دې مخکې هم د افغانستان له ځینو نورو سیمو د ګازي بخاریو د ناسمې کارونې له کبله د یو شمېر نورو کسانو د مړینې رپورټونه هم ورکړل شوي وو. دا یو بل خبر لمخې د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د ارغنداب ولسوالۍ پر سیند جوړ شوي پل یوه برخه په موټر بم برید تخریب شوې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې تېره شپه یو موټر بم د ارغنداب ولسوالۍ په تابین سیمه کې هدف ته تر رسېدو مخکې د پولیسو لخوا په نښه شوی چې چاودنه یې کړې او په پیښه کې د ارغنداب پر سیند جوړ شوی پل یوه برخه نړېدلې ده. د افغانستان د نوموتی لیکوال رهنور زریاب د جنازې او تدفین مراسم نن په کابل ښار کې ترسره شول. د دری ژبې د دې لیکوال د تدفین په مراسمو کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر، یو شمیر فرهنګي شخصیتونو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. رهنور زریاب نن سهار د واویا کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. جمهور رئیس غني په یو بیان کې د رهنور زریاب مړینه لویه فرهنګي ضایعه بللې. هلک په دې اړه خپاره کړي بیان کې ویلي چې رهنور زریاب اوږده کلونه د لیکوال، داستان لیکونکي او د رسنیو، ادب او فرهنګ د برخو د فعال په توګه تیر کړي او مهم اثار یې په میراث پرېښې دي. دا ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي وی محکمې د لبنان د حزب الله ډلې یو غړی په غیاب کې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې د لاس لرلو په جرم 15 ځلې په عمر قید محکوم کړی. د محکمې د جمعې په ورځ وویل سلیم عیاش په 2015 میلادي کال کې په بیروت کې هغه چاودنه کې مهم رول درلود چې رفیق حریری پکې ووژل شو. ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه لومړی مرستیاله کاملا هاریس په ګډه د کال د شخصیت په توګه اعلان کړی. ټایم مجلې مسول مدیر ویلي د دې لپاره چې وخی د پیوستون ځواک د غوسی او ویش پرتله بهتر او ارزښتمن دی، د ټایم مجلې بایدن او هاریس سکال د کال د شخصیت په توګه نوموي. اغلی بایدن او اغلی هاریس د دې نومون لپاره د هغه کاندید شو کسانو لیست انتخاب شوی چې د امریکا وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ نوم هم پکې و. تیر کال د چاپیریال ساتنې یو فعال گریتا نونبرگ ته د ټایم مجلې لخوا د کال د شخصیت نوم ورکړل شوی و. او د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام مشر ته د نوبل جایزه ورکړل شوه. نوموړي دا جایزه پرون په روم کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې ترلاسه کړه.
دا سجرډو ماشامنی خبری مجله اوري. په کابل کې د یو خبریال د مړینې موضوع څارو. امنیتي مسؤلین شک لري چې د خبریال ځان وشلی او د خبریال د کورنۍ غړي پر همدې احتمال شک کوي. خبریال ولې په نقشه کې شي؟ د کابل پریس کلب د مشر عزیز احمد تسل نظر می اخیستی.
دوی د تغییر راوستون کې دي. دوی هغه خلک دي چې هغه د خلکو د دې خبرو نه ویری.
په نورستان کې پروختیایي برخه کې ستونزې در سره شته. کو تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. دویمه ورځ د یو بل افغان خبریال د مرګ خبر. د افغانستان د کورونا یو چار وزارت وایي د آریانا تلویزیون خبریال فردین امینی نن سهار ځان وشلی، خو د هغه ورور بکتاش امینی وایي فردین په مرموز ډول وشل شوی دی. په کابل کې د دې خبریال تر مرګ یو ورځ مخکې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووشل شوه. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې د آریانا نیوز ټلویزیون خبریال او د سیاسي خبرونو وایاند فردین امینی به ځانوزنه کړی وي. دغه وزارت وایاند طارق آریان رسنیو ته په استولي معلوماتو کې د خلکو په حواله ویلي چې فردین سهار 10 بجې په خپل موټر کې د میرغلام خارګوټي ته تللی و. هلته په داسې حال کې چې په ټلیفون کې خبرې کولې، د خپل موټر ښکته سه نږدې غره ته یې منډې کړې وې او په یوه تیره کاڼې یې خپله غاړه پرې کړې چې وروسته یې روغتون کې ساور کړه. ښاغلی آریان ویلي چې دا پیښه به په هر اړخیزه توګه وڅېړل سي. خو د فردین امینی ورور بکتاش امینی ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په مرموز ډول وزل سوی دی.
تاسوونه شهادت شونه باید بپذیریم چې حقیقت است.
په کابل کې د دغه خبریال د مرګ خبر په داسې حال کې خبریږي چې تر یوه ورځ وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند ناصرګند وسلوالو په ډزو ووزله. برید کې موټر چلونکی هم وزل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ادا کړی چې د ملاله میوند قاتلین یې نیولي او کله چې د قاتلینو نه څېړنې بشپړې سوې دوی به ویډیویي اعترافونه هم خپاره کړي. بلخوا پرون ماښام د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ادا وکړه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د الیاس دی قاتل هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت په دغه ادا پسې د یو مشکوک کس ویډیویي اعتراف هم خپور کړ چې وایي د دای په وزنه کې مستقیم لاس درلود. تر دې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د ملي امنیت په ریاست کې د یوې سرچینې په حواله ویلي و هلمند ولایت کې یوه ډله نیولې چې مقناطیسي ماینونه به یې کېښودل او ښایي د الیاس دای له وزنې سره هم تړاو ولري. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د کورنیو چارو وزارت چې مشکوک کس یې نیولی تر دې مخکې د ملي امنیت له نیول شویو مشکوکو کسانو سره تړاو لري او کنه. الیاس دایب یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په 14 کې ووزل سه چې د په موټر پورې نښلول سوی و. په کابل کې له آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکر وایي د ژورنالیستانو د قاتلانو د نیولو په اړه د حکومتي چارواکو په وروستیو اعلانونو شک لري.
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعدا کوي خو بیا یې نشي ثابتولی. زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي. هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لږ تر لږه د اغلې ملالې میوندې حکومت دومره وړتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو خبریالانو د قاتلینو او قاضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس د 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له څو خطرناکو هیوادونو څخه دی.
د فردین امینی د مرګ قضیه لا روښانه نه ده، خو امینی روان کال د رسنیو د کورنۍ یولسم تندی چې په افغانستان کې قربانی کیږي. د کابل پرس کلب له مشر عزیز احمد تسل نه به واورو چې ولی خبریالان په نقشه کیږي.
متاسفانه دوی د تغییر راوستون کې دي. دوی هغه خلک دي چې هغه د خلکو د دوی له خبرو نه ویری او د استخباراتي کړۍ او همدارنګه د نورو هغه هیوادونو چې هغه په افغانستان کې د حالت لري او هغوی د هغوی د ګټو خلاف خبرې کوي او خبریالان همیشه د وطن دوستۍ او د ولس خبره راپورته کوي. نو په دې اساس باندې بیا د سولې دښمنان او د بیان د ازادۍ دښمنان د خبریال غږ چوپ کوي.
که چېرته داسې وي چې لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه، نو خبریال باید څوک چې هم خپل کار ترسره کړي او هم محفوظ وي؟
اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې خبریالان خپل د ځان امنیت ډېر جدي واوسي او همدارنګه د دوی د رسنیو د نیوز منیجرانو یا هغه کسان چې په دفتر کې ناست وي د هغوی مسؤلیت هم دا ده چې خبریالان په هر وخت کې له حالاتو نه خبر وساتي او په حالاتو باندې حاکم وي او حالات وڅاري بیا خپل رپورټونه وکړي. یعنې که چیرې تهدید وي نو په کار دا ده چې خبریال ډېر د باندې ونه وځي، په یوه لار باندې ولاړ نه شي او د خپل ځان د ساتنې لپاره ټول هغه امکانات چې خپل یې سنجولی شي د امنیتي او قانون نه ترلاسه کولی شي هغه باید په کار واچي تر څو دی خوندي واوسي.
خبریالان د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چې هلته د افغانستان حکومت واکمن دی. حکومت څه کولی شي چې د خبریالانو امنیت تامین کړي او څنګه مرسته ورسره کولی شي؟
زما په نظر کې استخباراتي ځواکونه خپل فعالیت نورم غښتلی کړي او د خبریالانو پر وړاندې هغه کسان چې نیول شوي دي په هغوی باندې هغه کسان پیدا کړي چې د دغه خبریالانو د وژنو تر شا د دوی لاس وي، نو هغه چې نړیوالو محکمو ته خپله په افغانستان کې د عدلي قضایي ارګانونو ته په مستقله توګه باندې وسپارل شي او د هغوی د نتیجو هغه ډېر خلاص او ډېر د کارنده ریپورت خپور شي او رسنۍ ته ورسل شي. زه فکر کوم لستر لږ به مرسته وکړي چې خبریال خوندي شي.
په دې برخه کې تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی قاتل نیولی دی او په ویډیو کې اقرار هم ترې اخیستی دی. ستاسو نظر دا دی چې همدغسې ویډیو باید نړیوالو رسل هغه ته وسپارل شي، نړیوالو قضایي ادارو ته، تر څو حقیقت معلوم کړي؟
زما په نظر دا دې ته موږ ډېر ښه ګام په توګه باندې دغه منو چې د الیاس قاتل ونیول شو، خو دا د یو دغسې څېړنې ته اړتیا ده چې هغه کې نړیوال نهادونه وي، همدارنګه د رسنۍ استازي او همداسې رادیو ازادۍ استازي ریډیو کورنۍ استازي چې هغه اعترافات چې دی کوي ټولې هغه پوښتنې په صحیح توګه باندې مطرح شي او بیا یو بارز نتیجه لاسته ترې راوځي او د دې تر شا چې څوک وي هغه را پیدا شي.
له ښاغلي تسل څخه په مننې. بیا هم د یوې خبریالې په اړه، په ننګرهار کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند کورنۍ د نیول شویو عاملونو علني محاکمه وغوښته. د ملالې میوند ورور وای د خور قاتلونو ته په سزا ورکولو یا نه ورکولو بیرته د دوی خور لاسته ورځي، خو په علني مجازاتو سره به د رسنیو کورنۍ ډاډمنه او وژونکو ته به د عبرت سبب شي. ملالې میوند د تیرې پنجشنبې پر سهار شاوخوا 2 بجې کله چې له کوره دفتر ته په لاره وه د موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو وژل شوه. له جلال آباد ته د ازادي راډیو خبریال سهار ګله مرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د ټلویزیونو خبرونو د خزینه کارکونکې ملالې میوند د وژلو له پیښې شاوخوا 12 ساعت وروسته د ننګرهار والی د نوموړي د قاتلینو د نیولو خبر ورکړ. که څه هم د نیول شوو کسانو د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو تیر ماښام ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د پیښې عاملین نیول شوي او په جرم یې اعتراف کړی دی. خو اوس د ملالې میوند کورنۍ د نیول شوو کسانو په تړاو معلومات څېړنې او د دوی علني محاکمه غواړي. د ملالې میوند رور حماد وایي که څه هم د نیول شوو عاملینو مجازات او نه مجازات ورته بیرته ملاله نشي ورکولی، خو پالني ډول یې محاکمه ځکه غواړي چې څو خبریالان پوه شي چې د دوی وژونکي څوک او څه غواړي.
د دوی په سزا ماته کوم څه ګټه نه رسیږي، خو زه غواړم چې د ملالې کورنۍ په یقیني ډول خوندي اوسي. زه د ملالې کورنۍ وم، خو هغې یوه بله کورنۍ هم لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
نوموړي دغه څرګندونې نن د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ملالې میوند په نوم د یوه نوي جوړ شوي پارک د نومولو په مراسمو کې وکړي. په دغه مراسمو کې د ملالې میوند پر کورنۍ سربیره د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو، ننګرهار میشتو خبریالانو، د خبریالانو ملاتړ ټولنو غړو او له نورو یو شمېر ولایتونو راغلو ژورنالیستانو او فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پارک د ملالې میوند په نوم ځکه نوموي څو د نوموړي د ژورنالیستیکو فعالیتونو قدردانۍ وشي او یا د خلکو په زړونو کې تلپاتې شي.
دغه پارک ځای کې موږ دایمي فرهنګي او ولسي غونډې کوو، دې په خاطر چې نوم یې تل یاد وسي. دغه ځای موږ په بالخصوص ما خپله په شخصي امکاناتو برابر کړی و، د هغې په نوم سرلننه ونوموو.
نوراجان بهیر چې د خواخوږۍ او غمرازۍ لپاره له خوست ننګرهار ولایت ته راغلی و او په دې مراسمو کې ګډون کړی و، وویل چې د خبریال وژل کوم امتیاز نه دی او ټولې خواوې دې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د زیاته کړه چې د ملالې میوند درد یوازې د ننګرهار نه بلکې د ټول هیواد ګډ درد دی او په خبره چې دا د ټول هیواد د سولې او امن پرمن وژل شوې ده.
ملاله د ټول وطن رښتینی ملاله وه، هغه یوه پتمنه پیغله وه. هغې هغه څه غوښتل چې د وطن د مظلومو خلکو د زړونو دردونه وو، هغو دردونو ته پټۍ غوښته، هغو دردونو ته یې دوا غوښته.
25 کلنه ملاله میوند د شاوخوا 9 کالو راهیسې په ننګرهار کې په راډیوي او تلویزیونی ویاندوی بوخته وه، چې د معلوماتو له مخې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم ورته غاړې وه. ملاله میوند د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې وه چې مور یې مړه او په کورنۍ کې له سپینګیري پلار، یوه ورور او یوې خور سره ژوند کاوه. نوموړې پرون پنجشنبه سهار شاوخوا 9 بجې په داسې حال کې چې تازه له کوره راوتلې او دفتر ته پر لاره وه، د دې د دفتر له موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای د یوه وسلوال برید په ترڅ کې ووژل شوه. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکارو سلسکنه هبه چې تکار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته، مونږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1216 په ټول افغانستان کې اوري. د روزګان دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا بیونی کې د دوهم ځل لپاره طالبانو نیولې ده. ترین کور ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو له خبریال شریف الله شرافت څخه نور معلومات ترلاسه کوو. شرافت صاحب، دا خبر څرنګه دی؟
ډېره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل، د روزګان د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ لکه ولید ورسوالی ودانی، د امنی کومندانی ودانی، د شاروالی ودانی او د غراز د درمالوین ودانی شپږ ورځې تمه د مخکې سوشل میډیا ته مغه چیرې راوتلی وو. دغه صحیح یو ځل بیا یو دولتي باوري په شمیر په اوس فریقو کې ازادي راوړي تور چې وسلوالو طالبانو لاسته همدانن ماشام څو ست سره خبرې کوم. تقریبا یو سات وړاندې لیدلې دي دغه دولتي سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غوښتل نو مې واخیستل چې ازادي راوړي ته وویل چې د دغه جګړې پر مهال چې د تیر شپې راهیسې شروع شوې ده او تر اوسه پورې هم جریان لري، 15 افغان کمانډو سرتیري وژل شوي دي او 4 نور هم ټپیان دي. دا چارته په جراوت ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو له امله مزونه سو کولای د پوز سره د یاد هم دولتي چارواکو سره خبرې وکړو. خو تقریبا ماخصین بیا 15 بجې د ولسوالۍ کې د افغان سمندر ځواکونو کمانډان کبیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دا خلک جګړه تایید کړه چې جګړه لا هم درنه روانه ده، او یې ویل چې ولسوالۍ بازار طالبانو نه دی نیولی. دا وکړه یې ویل چې مثلا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي، او یوازې یو د ملي پولیس ټپي دي. دا ویل چې جګړه اوس هم درنه روانه ده.
مننه شریف الله شرافت و چې د روزګان د دهراوت ولسوالۍ د برخلیک پاړې لته سره معلومات شریکول. تر اوسه پورې لا دا څرګند نه ده چې دا ولسوالۍ بیرته طالبانو نیولې ده او کنه حکومتي ځواکونه لا هم په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي، ځکه چې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو د دې ولسوالۍ زیاته برخه لاندې کړې ده، او بلې سرچینې ویلي دي چې نه، طالبان لا ولسوالۍ ته نه دي ننوتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې شمېر خلک په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو شکایت لري. روح الله انوري له سیمې راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې لوی خوا د کرونا دوهمه صفه پیل شوه، بل خوا یخنی ده، او په روغتي مرکزونو کې د ناروغانو لپاره هیڅ سانتیاوی نشته. د لویدیز نورستان د دوه بولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان خلق وای په ولایت کې د واوري ورخت او یخنی پیل شوی، او ورسره د کووید 19 ناروغي دوهمه صفه هم شروع شوه ده. د دوی په خبره چې په هر کور کې په زکام، سینه بغل او په تبه اخته ناروغان پراته دي. دوی وای په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو ورسوي، خو هلته بیا د ناروغ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي وجود نه لري. محمد امین
دلته مریضانو ته پاره لرګي پکاري دي، لرګي دي دغه مؤسسات نه دا ور کړی، او هغه تجهیزات یا هغه کمپل پوسټ دا کې نشته، دوايان یې نشته.
په نورستان کې د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمی سره مخ دي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عامه روغتیا د محترم وزارت سره شریکي کړې دي. جمعنی سپلای تر یو حد تکمیل شوه ده، لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل شوه دي، محرقات او نور. یوازینی ستونزې چې لا اوسم شته د درمل دي چې هغه به ان شاء الله په یو ونه کې د نننه د غی خریداري په مرکز کې کیږي، او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي.
د روان المریض کال پیل څخه د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کموالی او د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د نه ورکړي لامل د یاد ولایت په 24 کلینیکونو کې ډاکټرانو څخه باندې 2 میاشتې کاری احتساب وکړ. د ډاکټرانو د ماشونو ستونزه تر یو حده حل شوی، خو د درملو او نورو اسانتیاوو د نشتون مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان پیژندل شوی لیکوال محمد اعظم راهنور سریاب د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د واویا کلنۍ په عمر وفات شو. د جمهور رئیس اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینه یو فرهنګي ضایعه بللې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د یو نوموتی لیکوال رهنورد زریاب د تدفین مراسم نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو، فرهنګیانو او یو شمېر رسنیو د کارکوونکو په ګډون کابل کې ترسره سول. د نوموړي جسد د کابل په شهدا صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. رهنورد زریاب د فارسی ادب یاد لیکوال و چې تر 12 زیات آثار خپر سوي. د لانډو کیسو څلور ټولګې، د ګلنار او آینې په نوم یو رومان، یو بل داستانی اثر، د څیړنیزو مقالو دوه ټولګې، او د کمیسونه په نوم د ژباړل سویو لانډو کیسو یو ټولګې له مشهورو آثارو څخه وه. جمهور رئیس اشرف غنی په یو بیان کې د رهنور زریاب په مړینه خوشنی ښودلې او هغه یې لویه فرهنګي او ادبي ضایعه بللې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت رهنور زریاب د فارسي دری ادب سرلاری بللی دی. د دغه وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري:
رهنور زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو.
ښاغلی باوري وایي ګرنو خلکو په تیرو څو لسیزو کې د رهنور زریاب داستانونه د راډیو له څپو اوریدلي. رهنور زریاب د لیکوالۍ او ادبي چارو ترڅنګ په وروستیو دوو لسیزو کې له رسنیو سره هم همکاري کوله. رهنور زریاب په 1903 کال کې د کابل په زوړ ښار کې زیږیدلی و. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څانګه کې لیسانس او د برېټانیا د جنوبي ویلز پوهنتون کې په دې برخه کې تخصص ترلاسه کړی و. رهنور زریاب د جمعې ورځې په سهار د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د کوویډ-19 ناروغۍ له امله په 70 کلنۍ کې سا ورکړه. له دغه لیکوال او څېړونکي یو لور او یو زوی پاتې سول.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ وجرګي چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې وبخښي. د امریکا سنا چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې دې بدلون راشي، خو د سنا غوښتنه شي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. عصمت څاروان له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بېسارو هڅو کې پرله پسې له ناکامیو سره مخامخ شوی، پرون په استازو جرګه کې د خپل جمهوری پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې د څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی، له سترې محکمې پرون وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لورې اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څه باندې 10 څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوری پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقي متخصصان وایي احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چې ځینې دیموکراتان یې سیاسي تاکتیک بولي ژر رد کړي. خو د جمهوری پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په 6مه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري، او په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسأله د منتخبو استاسو له لوري ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 نیولې شي. دا خبری مجله مو هم دومره وو. البته وی یادونه وکم په دې خبری مجله کې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ستاسو اسمسونه ولولو. تر دې دمه مو تمه و چې دا تخنیکی ستونزه به هوار شي او لږ تر لږه یو څو اسمسونه به له تاسو سره ستاسو څو اسمسونه بل نور اوریدونکو سره شریک کړو، خو دا ستونزه حل نشوه. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.